بخیر د امریکا غاکې څل خبرونه ته خراخ لاس. ایرانی چارواکي وې 2 میلیونه به اسناد افغانان له خپل خاوري باسي. افغان کډوال د ایران د ورستیو محدودیتونو سره ټکوي. طالبان وې ګاونډي هیوادونه دي د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د زغم نه کار واخلي. نن په دې خبرونه کې په ایران کې د افغان کډوالو په وضعیت او د افغانانو په حق له د ایران د نوي حکومت په پالیسیو د ملمنو نظر در سره شریکو. همداشان د پروګرام په پای کې به د افغانستان د سفارتونو او د طالبانو په ډیپلوماټیکو اړیکو باندې به هم یو راپور ولرو. زه ګالیا رنان رسانه مهیل لرم چې د خبرونه تر پای وګوري. پروګرام په څولند خبرونه پیلوم. د پارلمان رئیس روبرتا میتسولا د سه شنبه په ورځ دغه سازمان په غونډه کې چې یو شمیر افغان خزینه فعالانو هم حضور درلود، د افغانستان ښځو ته په خطاب کې د ښځو د حقونو د تضمین لپاره د ښځو د حق او د هڅو پر دوام ټینګار وکړ. هغه وویل چې ستاسو مبارزه به بې پای نه وي، له پامه به ونه غورځول شي. اروپایي پارلمان د سه شنبه په ورځ یو شمیر افغان خزینه فعالان خپلې غونډې ته راغلي. په دې غونډه کې شکریه بارګزای، پروانه ابراهیم خیل، نجربی پرستو یاری، فرزانه یلقا اونچی زاده، فرزانه کوچی او امداشان تحمینه صالح ګډون کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د سرپرست حافظ محب الله نه درېدل افندلي او د هغه دا کار یې د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف عمل بللی دی. د بهرنیو چارو وزارت بیان ممتاز زهرا بلوڅ سفرون په یو بیان کې ویلي دی چې د کوربه هیواد ملي سرود ته به احترامي د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف کار دی. د افغانستان د سرپرست سرقنصل دغه کړنه د غندلې وړ ده. په پیښور کې د طالبانو قنصلګری د طالبانو د قنصل جنرال په دفاع کې ویلي دي چې هغه د پاکستان ملي سرود ته له درېدلو او درناوي ځکه ډډه وکړه چې موسیقي ورسره وه او هیڅکله د دغه هیواد ملي سرود ته د سپکاوي هوډ یې نه درلود. او متحده ایالات وایي چې په لبنان کې د هغو مخابرو په چاودنه کې لاس نه درلود او نه ترې په خوا خبرو چې د حزب الله وسلوالو ترې کار اخیست او د ایران څخه یې د ځواب ویلو لپاره د زغم غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو د وزارت بیان میتیو ملر پرون سه شنبه په خبري کنفرانس کې د پراخو ګنګسو په هکله تبصره ونه کړله چې ګواکې دا چاودنې اسرائیل کړې وي، خو دومره یې وویل چې متحده ایالاتو پکې لاس نه درلودل او نه لوړاندې معلومات هم درلود. او زیاته کړه چې واشنگتن د دې پیښې په اړه معلومات راټولولو په حال کې دی. بل خوا کرملن نن چهارشنبه خبرداری ورکړی چې د لبنان پر حزب الله او نورو کسانو د چاودیدونکو پیجرونو په وسیله برید به په سیمه کې د پراخې جګړې لامل شي. رویټرز خبری آژانس د لبنان د یوې لوړپوړې امنیتي او یوې بلې سرچینې په حواله ویلي دي چې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد په هغو 5000 پیجرونو کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو چې څو میاشتې مخکې حزب الله وارد کړي وو. حزب الله هم د برید پر اسرائیل اچولی او د غچ اخیستنې ګواښي کړی دی. تاسو شنه ده چې په لندن کې د افغانستان سفارت د سپتمبر په 6 نیټه وتړل شي. زمون خبريال قاسم مندوخیل د دې سفارت تاریخي فعالیتونو او شالیته په دې راپور کې کتنه کړي.
د لندن په ساوث کینزینګټن کې د افغان سفارت دا ودانۍ په 1938 کال جوړ شوی چې هغه مهال تر لومړی افغان انګلیس جګړې پس امیر دوست محمد خان په دوهم ځل د افغانستان ټول واکسو. لکه څنګه چې په 19مه پیړۍ کې برتانوي ښکېلاک افغان خاورې ته ورڅکېدلې و، همداسي بیا په 20مه پیړۍ کې د کابل دولت لندن ته خپل ډیپلوماسي وغځوله. په لندن کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز کې یو تاریخي سند شي چې برتانیا او افغانستان په 1921 کال د یو تړون لمخې یو بل په رسمیت وپیژندل. افغانستان په لومړي ځل عبدالحدی داوی په 1922 کال په لندن کې خپل سفیر کړ او برتانیا بیا سر فرانسیس همپریز په کابل کې خپل سفیر وګمارلې.
قرارداد په دویمه ماده کې برتانیا دا ومنله چې د افغانستان یو نفر سفیر به په لندن کې موږ قبول کړو.
د لندن له یو وتلي بارن هایډ پارک سره جوخت د افغانستان د سفارت دا قیمتي وداني افغان دولت په پیسو رانیولې و.
په دغه کومه معنی چې اوس دستي ودانه ده، په دغه معنی کې لومړی د دې سفارتي چارې پیل شوې او بیا په 1950 کال بچا مانولا دغه معنی واخیسته.
په لندن کې د افغانستان سفارت په بهرنیو چارو کې د ډیپلوماسۍ ترڅنګ په بریتانیا کې د میشتو افغانانو لپاره یو مشترک ادرس اوسېدلې او د ویزو په ګډون ګرنور قانوني اسناد ورته جوړوي.
اکثر افغانان ډیر ورباندې خپه دي، خصوصا په دغه رقم فیصلو باندې موږ تاسو هغه افغانانو ته اصلا ستونزې ورته جوړو چې هغه عام افغانان دي، هغه افغانان دي چې اکثر کېدی شي چې سفر ونه شي کړای.
په تیر وطنوي کلونو کې د لندن افغان سفارت کې د افغانستان ځینې مخورې چهرې لکه د ظاهر شاه پاچا تر سردار شاه ولی خان، د افغانستان مخکنی لومړی وزیر محمد هاشم میوندوال او ګڼ نور سفیران پاتې سوي ول، خو سنۍ سفیر زلمی رسول دی چې د رواني سپتمبر میاشتې تر اوشتمې پورې به د سفارت له تړل کېدو سره دنده هم پای ته ورسي. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
روزو په ایران کې د افغان کډوالو مسلې ته، په ایران کې یو شمېر افغان کډوال په هغه هیواد کې د ستونزو له ډېرې دوه اندېښمن دي او په همدې حال کې د دوی سره د تبعیض د نویو پیښو په اړه هم اندېښنې جدي شوې دي. د ایران په ځینو ښارونو کې ښوونځیو کې افغان زده کوونکي نه جذبوي، حتی په کرمان کې د وچې ډوډۍ په پلور هم افغانانو ته بندیز لګول شوی. بلخوا له ایران د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د ایراني چارواکو له تیرو سرګندونو ورسته د دې هیواد ولسمشر مسعود پزشکیان هم ویلي دي چې هغه افغانان به بیرته خپل هیواد ته واستول شي چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتل دي. په دې موضوع د پخوانی ډیپلوماټ امیر محمد ګران صاحب او همداشان په ایران کې پخوانی ډیپلوماټ سید حامد انوری صاحب سره خبرې کوم چې دا شیبه د سکایپ لاره په خبرونه کې را سره مل دي. دوه قدرمنو ملمنو ته په پروګرام کې خراج لاس وایم. ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه. ګران صاحب، د ایران خوا د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو خبرونه نن سبا ډیر ښکته پورته کیږي، څه فکر کوي چې د دې اصلي لامل یا لاملونه څه دي ستاسو په نظر؟
مننه کوم رنا جان، تاسو ته د تلویزیون کارکونکو او د دې کوټه او هم د باس ملمه ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې وته اشاره وکړه، رښتیا هم د ایران اخوندي رژیم د ټولو مونو او د 1950 د مهاجرینو د کنوانسیون او د هغه د 1980 کال د تعدیلی قوانینو لمخې له افغانانو سره سیاغه جبران یا د مجبوریت لمخې ایران ته پاکستان ته په کډه تللي دي، نو هغه سره غیر انساني او ډیر ظلمونه کوي. لبلی خوا دا د سی دغه ظلمونه یا دغه فشار چې وس هغه د تقریبا ویل کیږي چې د دې کال تر پای پورې به د 2 میلیونو په شاوخوا کې افغانان افغانستان ته واستوي، دا ګوره یو غیر انساني عمل دی. ځکه په افغانستان کې له یوې خوا ژمی را روان دی، له بلې خوا بیکاري ده، له بلې خوا د طالبانو د دغه انحصاري واکمنۍ فشارونه دي چې افغانان دې ته مجبوروي چې هغه همسایه هیوادو ته یا نورو هیوادو ته د کارونو د پیدا کولو لپاره یا د امنیت د خوندي کولو لپاره ولاړ شي. دلته د ایران اخوندی رژیم په اتیاوم لسیزه کې هم د افغان کډوالو په سر باندې هغوی د یو ارزان ابزار په حیث باندې د پاتمین بریګیډ په چوکاټ کې په سوریه کې په یمن کې په عراق کې او په نورو جګړو کې جنگولې دي. دغه خبرو ته محقق هم یو وخت اشاره کړی ولا. بل خبره دا ده چې همدا اوس وګوریا چې افغانان مجبوریت څخه د هیوا ته یا پاکستان ته ځي، ولې هغوی د مهاجرینو د 1955 کال د کنوانسیون او همدارنګه د 1968 کال د تعدیل شوی پروتوکول له مخې ورسره چلن نه کوي. په داسې حال کې چې د بشري حقونو جهاني اعلامیه دغه سي د بشري حقونو د څار سازمان امنستي انټرنیشنل په دنمارک د مهاجرینو شورا او دغه سي د ټولو هیوادونو لخوا، حتی خپل طالبان دوی ته وایي چې تاسو لزغم څخه کار واخلي او له افغانانو سره داسې له فشار څخه او له یو سپک او توهینامیز وضعیت څخه ډډه وکوي. ولې متاسفانه د پاکستان او همدارنګه د ایران خوندي رژیم له افغانانو سره ډیر غیر انساني چلند کوي او د افغان ملت دغه تراژیدي دغه د نیمه پیړۍ کې چې دوام لري.
بله،
د مهاجرت ستراتیژي یا د مهاجرت سیاستونه متاسفانه د ایران د رژیم لخوا او همدارنګه د پاکستان د پوځي استبلیشمنت لخوا له افغانانو سره دوام لري. او له بلې خوا دا د سیدا ټول د ملګرو ملتو د منشور او د نورو کنوانسیونونو او حقوقي بنسټونو په ضد باندې یو عمل دی. دغه حالت په افغانانو باندې دوی راوستی دی. نو زما عرض دا دی چې د ایران خوندي رژیم او همدغسې نور هیوادونه دي د افغانانو له جبرن ایستلو او له داسې ایستلو سي هغوی ته ډیمولرایزیشن او یا مثلا د سپکاوي یا سیاست یا توهین وي له دغه څخه دې ډډه وکوي او ضمناً له افغانانو سره دې همکاري وکوي.
مننه کوم ګران صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. انوري صاحب، ایران ولې د افغانانو سره په دې وروستیو کې سپک او توهینامیز چلند کوي؟ ایران ولې دې فیصلې ته ورسېد چې په دې تعداد افغانان دې وباسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما سلام تقدیم میکنم، همچنان به مهمان محترم نازمی طریق و ملت شریف افغانستان، بخصوص به مهاجرین افغانستان در اقصا نقاط جهان. اولی که من شخصا به عنوان یک افغان یا طبعی افغانستان، از جمعی کشورها و ملت هایی که در طول 13-14 در رابطه با مهاجرین افغانستان چی به صورت قانونی وجود بوده چی به صورت غیر قانونی بوده همکاری هایشان کرده، نهایت تشکری دارم. و همچون لازم است که ما مردم افغانستان در رابطه با یکی کشورهای همسایه، کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا و هر کشوری که در رابطه با مهاجرین ما میزبان بوده بسیار با ادبیات خوب باید صحبت بکنیم. و ما در قدم اول از همکاری اونا، از دولتشان، از ملتهایشان تقدیر کنیم، تحسین بکنیم، چرا که ما خود ما عاملی بدبختی کشور ما افغانستان بودیم. رهبرای جهادی ما، رهبرای سیاسی ما، احزاب سیاسی، 20 سال حکومت جمهوریت که متاسفانه از حمایت جهانی هم برخوردار بود، پولهای زیادی داخل افغانستان سرازیر شد و حکومت مجاهدین قبلا و حالا امارت سرپرست طالبان. ما همین الفاظ را که در رابطه با کشورهای دیگه با کار میبریم باید با درج خود به کار ببریم. بخاطر چی؟ بخاطر که ما نتونستیم خودم و کشور خود امنیت بکنیم، فضای کار برشان ایجاد بکنیم و اونا به شکل دروجه باید زندگی بکنن که احساس تهدید نکنن، حکومت از خود بدونن که در افغانستان باقی بونن، نرو در بیرون. وقتی که بیرون میره، بیرون از افغانستان، شما چی بخواین چی نخواین، سختی هاست، مشقت هاست، تهدید هاست، بعضا تحریم هاست در بعضی مسائل کاری یا در بعضی نقاط زندگی بکنی یا نکنن.
بله،
واضح‌تر خدمت شما
خبر قضای انوری صاحب یو پختنه می داسې مطرح کوله چې دا ستونزې پزای چې په هیوادونو کې ستونزې د دې لامل کیږي، هر ډول ستونزې کوي، هغه امنیتي، ټولنیز، اقتصادي، د یو هیواد د هیوادونو وګړي بل هیواد د ښه ژوند کولو لپاره مهاجرت غوره غني. خو خبره دا ده چې بیا هم دا هیوادونه ځینې اصول هم د نړیوال دي چې دوی ورته ژمن دي او د نړیوالو نه دوی په دې برخه کې د مهاجرینو د ساتلو په برخه کې لګښتونه یا هم داسې وایم چې مالی ملاتړ هم دوی ترلاسه کوي. تاسو په ایران کې ډیپلوماټ پاتې شوی یاست، د کډوالو په برخه کې ایران د کومو هیوادونو څخه یا د کومو سازمانونو څخه دوی پیسې ترلاسه کوي؟
خدمت شما ارشوه که اولی که ما یک نقطه بسیار مهم است خدمت شما عرض بکنم و اثر سوالات شما مین ببینید، نه تنها در جمهوری اسلامی ایران بلکه در اقصی نقاط جهان، در اروپا، در خود ایالات متحده آمریکا دیگه امروز مهاجرین، معزل مهاجرین یک بار گران بر دوش دولت‌های این کشورها است. در همین خود ایران اگر حمایت های خود نظام ایران، دولت ایران نباشه، ملت ایران دیگه برای یک روزم مهاجرین افغان نمیخواد که در داخل افغانستان باشه. اینا معاصر اقتصادی هستن، خودشون در یک شرایط زندگی خود قرار دارن و با در کنار این باز هم در حدود 5 میلیون 6 میلیون افغانای باشوا دارن به شکل پناهنده حضور داره که حدودا در حدود 2 تا 2.5 میلیون 3 میلیونش غیر مجاز است. اونایی که مجاز است واقعا امتیازاتی داره در اینجا، مثلا میتونه دانشگاه بره، بره در مکاتب، در مدرسه بره، میتونه بره کار بکنه در ابعاد مختلف. ولی انتظار جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور همسایه، به عنوان یک همزبان، هم فرهنگ این میره که در نه تنها ایران که حتی سازمان ملل، اروپا و ایالات متحده آمریکا در اصل ما در اصل بحران فکر بکنه. تا زمانی که در داخل افغانستان بحران هم نشده، یک حکومت مردمی نیومده فشار آوردن برای مهاجرین، من فکر میکنم که این نه از نظر به اصطلاح خب همسایه‌داری، نه از نظر متدهای سازمان ملل از هیچ نگاهی شایسته نیست. بهتر این است که لذت دو ده هسته ده میزبانی مهاجرین نباید ما در یک سال با یک فشارهایی که بیش از حد است و او افغان مظلوم و بیچاره که در یک کارخانه کار میکنه یا در مسیر راه است مثلا ای گرفته شده بدون از اینکه حسابات خود تصفیه بکنه مثلا از مرز خارج شده. ولی من یک چیز به عنوان شاید خدمت شما میگم که در راستای این قضیه که قرار 2 میلیون پناهنده افغان ما را تا آخر همین سال اینا اخراج بکنه، یعنی عظیم افغانستان بکنه، 2 ماه است که از طریق رسانه‌های تصویری جمهوری اسلامی ایران اعلان میشه برای جمعی مهاجرین، مثلا اونایی که به اصطلاح مدرک اقامتی مجاز دیگه نداره بعدشون اعلان میشه که شما آمادگی تو داشته باشین. دیگه ایران ظرفیت میزبانی شما را نداره.
بله.
شما اگر معتر دارین
بله
یعنی مسائل را اینا دارن در اینجا، یعنی یک طرف قضاوت کردن منفی کار
بله.
درست
من نکام گران صاحب دار دلیز اخراج و په ایران که در افغان کدوال و پر جوان چه عقیز ولری چه فکر کوئی؟
نظر بانده چه لکه وگوری تاسو مخ که هم و پخبل و خبرو که مخبرو کولا چه په ایران که لابانان و سر سخت غیر انسانی چلن کیزی ولی خواه ایران که دغه باندې پوهیږي چې افغانان هلته راغلي دي، هغوی مجبوریتونه لري، هلته بیکاری ده، هلته د طالبانو همدغه انحصاري واکمنۍ ده او د هغوی فشارونه دي، فرمانونه دي، که ښځینه دي که نارینه دي هغه تر سخت سیستماتیک فشار لاندې دي، دوامداره فشار لاندې دي. بله خبره دا ده چې هر هیواد ته چې څوک ځي هغه د 1950 کال د ویانا د جنیو د کنوانسیون او د هغه د 1968 کال تعدیلی پروتوکول په چوکاټ کې چې دا د ملګرو ملتو لخوا د منشور لخوا یې پیژندل شوی یو میتود دی، د دغه په چوکاټ کې همسایه هیوادو ته هلته په کډه کیږي. او بله خبره دا ده وګورئ، مخکې تاسو وویلي چې په ایران کې حتی په دیوالو باندې داسې رسامۍ هم سوي دي چې مثلا افغان کډوالو ته تاسې ډوډۍ مه ورکوئ، دا ما هم په رسنیو کې لوستي دي. او څه وخت مخکې دغه محمد محقق هم هغه کوم وخت چې قاسم سلیماني ژوندی ولو او دغه د فاطمین بریګیډ فعال ولو افغانانو ته اشاره کړې وله چې هغه په افتخار سره په سوریه کې په یمن په ځینو نورو جګړو کې د پراکسي ابزارو په هیڅ باندې لوي څخه استفاده کوي. بل دا د سی ما یو کتاب لوستلو په پاکستان کې چې هغه فضل رحیم مروت لیکلی و، هغه لیکلی و فرام مهاجر ټو مجاهد. وګوري دغه کډوال سي جبرن یا د جنو سیاستونو لمخې لغې وادو څخه دوی ته فرار ورکول کیږي او کتلۍ ډول باندې او یا دغه په انفرادي ډول باندې دغه سیاستونه معلوم دي او دوی بیا کوشش کوي همدغه مهاجرین یا دغه کډوال د دوی اطفال برین واش کی یا مثلا لیغوی څخه د جنو نیابتي جګړو لپاره کار واخلي. دا کار ایران هم کوي، پاکستان هم کوي. اوس چې افغانان په ستونزمن پړاو کې دي یا په ستونزمن حالت کې دي او دلته داسې واکمنۍ مسلطه ده چې په ښځو او ځوانانو کارونه دي، نو زه فکر کوم چې ایران یا د ایران همدغه حکومت چې ډاکټر مسعود پزشکیان یې په راس کې دی نه باید له فشار څخه کار واخلي. وګورئ ما په رسنیو کې ولوستل هلته لیکلي وو چې مثلا په یوه ورځ کې 2000 نفر هم د اسلام کلا له لارې د هرات له لارې افغانستان ته استول کیږي. حتی یو داسې ځوان چې هغه لس کلن و ایران ته تللی و، هغه دغه مړی دغه جسد په همدغه 2000 نفرو کې ولو چې هغه ورور یې سخت دغه وضعیت څخه نالیدلو.
ګران صاحب، مونږ لا د مخه د پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو یا د پروسه کې هم دا اوس هم طالبان لګیا دي، یعنی په دې جنجال کې هلته افغانان لاس او ګریوان دي. دې جنجال سره چې د اوبو د اوسېدو ځای دغه د ژوند کولو لپاره دا ټول امکانات د دوه په دې تعداد افغانانو لپاره لا د مخه هلته ستونزې شته چې د نړیوالو د مرستو سره هم دا اوس هم مخه ته ځي. خو اوس چې د ایران او افغانستان دواړو لپاره دغه د 2 میلیون افغانانو د اخراج پروسه څه احتمالي بشري پایلې لرلی شي؟
زه په دې نظر یم چې دا به ډېرې ناوړه پایلې ولري. ژمی را روان ده، هلته یخنی دی. بل د اسکان مسله، دغه 2 میلیون افغانان چې افغانستان ته راوستل شي، دلته مثلا د دوی د تغذیه، د دوی د اسکان او د دوی د ځای په ځای کېدو مسله، دا ډېر مشکلات دي. بیکاري مسلطه دی او له بلې خوا همدغه د رسنیو رپورټونه ورکړي دي چې د 23 میلیونو په شاوخوا کې افغانان غذایي موادو ته لاسرسی نه لري او د فقر او غربت په حالت کې ژوند کوي. نو په داسې حالت کې باید نه باید د ایران حکومت یا نور حکومتونه له افغانانو سره سیاغه مجبوران هلته تللي دي داسې یو غیر انساني چلند وکړي. ایران او پاکستان ته او ځینو نورو هیوادو ته د ملګرو ملتو یونیسیار او همدغسې نور سازمانونه کومکونه هم ورکوي. د هرې کورنۍ په سر باندې، د هر نفر په سر باندې د 50 تر 100 یا $100 پورې هغوی ته اخراجات ورکوي. نو دغسې حالاتو ته په کتو زه فکر کوم چې ایران یا د ایران همدغه رژیم نه باید له افغانانو سره داسې د دشمنۍ څخه ډک یو وضعیت ته یا پالیسۍ ته ادامه ورکړي.
مننه کوم انوری صاحب. په ایران کې لادمه خه د افغانانو سره د ایران یا د ایرانی چارواکو یا د ایرانی پولیسو حتی د خلکو له خوا د بد چلند مونږ راپورونه په خواله رسنیو کې ګورو او د خلکو شکایتونه هم اورو. خدا اخراج به د ایران په کورنی وضعیت په تیره بیا د عامه افکار او ټولنیز ثبات په برخه کې څه ډول اغیزه وکړي؟ د افغانانو سره د ایرانی وګړو یا د دوی د پولیسو چلند بعد د خبرونو نو وروسته څنګه وي؟ څومره دا د اندېښنې وړ مسله ده؟
دقیقا سوال بسیار خوبی است. اولی که از نظر کمیساری سازمان ملل متحد، وقتی یک شخص بنابر دلایلی در یک کشور، حالا چی همسایه چی غیر همسایه، میره هجرت میکنه، او باید طبق اونمو میتودهایی که در سازمان ملل در امور پناهندگی ثبت است و دولت ها او را قبول کرده، دولت های عضو. اینو باید بر اساس دمو رفتار بکنه. هیچ گاهی اجبار چی در بازگشتشان یا در اخراجشان و چی در رابطه با کارهایی که در داخل همو کشوری میزبان هست نباید در رابطه با مهاجرین، یعنی خلاف میل مهاجرین برخورد صورت بگیره. میفرمین سوال داشتین؟
میربانی اوکی.
بله، در قدم دوم بعضا عملهای ناسنجیده، عملهای خلاف قوانین سازمان ملل در مقابل پناهندگان چی در جمهوری اسلامی ایران چی در کشورهای دیگه صورت میگیره واقعا جای تاسف است. و این برمیگرده با مسئله صدر خود دولت میزبان که اینا به چی شیوه در رابطه با هم نوعانشان، حالا چی مسلمان چی غیر مسلمان، به عنوان یک انسان وقتی پناهنده میشه، اینا اونو برخورد انسانی خود که نمایندگی از امور خانواده و فامیل و کشور و فرهنگ خودشان میکنه، باید با مهاجرین همو برخورد داشته باشه. و در قسمت ای که شما فرمودین که اگر در امی فرصت اینا به اصطلاح اخراج صورت بگیره چی تأثیر در رابطه با مسئله مهاجرین و یایی که در خود ایران، ببین ایران یک کشوری هست که بیشتر مرز کردم که اینا خود جنا در یک معاصره اقتصادی قرار داره و سختی خود داره ملت ایران در کار و برنامه و دیگر و اینا. طبعا 5 میلیون افغانی که در اینجا هست روی کار تأثیر میگذاره، یعنی اگر یک ایرانی بره روز 2000 تومن کار بکنه، خود طبعا افغان های مظلوم و بیچاره ما در اینجا میره امره به 1000 تومن انجام میده، بنابراین فرصت کاری را از پیش ایرانی ها میگیره. ولی ای نمیتونه بهانه قرار بگیره چه دولت جمهوری اسلامی ایران و چه مردم ایران در رابطه با افغان ها از یک رویش غیر عادی استفاده بکنن. و بهتره ما بیشتر مرز کردم، اگر جهان سازمان ملل همسایه ها میخواید مهاجرین چی از اروپا چی از آمریکا چی از به خانهشون برگرده، اینا باید سر موضوع یا معضل کلان افغانستان کبارت است عدم یک دولت ملی در داخل افغانستان است، روی او باید فکر بکنه. ببین از این طرف معضل مهاجرین است، از این طرف هم خود نمایندگی سیاسی طالبان در کشورهای مختلف و یک نحوی داره ارتباطات خود با اونا باز میکنه که در حقیقتش خودش یک نوع یک علت دیگه بر ایسته که مهاجرین افغانستان مردم افغانستان به عوضی که بره در کشور خود ساکن شن دوباره برگشت بکنن، اونا بیشتر بیش از پیش خارج شده میره در کشورهای همسایه میاد، خود طبعا کشورهای همسایه ایران باشه پاکستان باشه نزدیکتر فاصله است، نه اونا میتونه ویزه بگیره نه میتونه پول تیاره رو داره هیچ چیز رو نداره، بنابراین همین دو کشور است که باید اینا همون مظلوم های افغانستان رو میگرم بیاید. بنابراین ما جمهوری اسلامی ایران از نظامش از مردمش یک بار دیگه میخوایم که اخوت انسانی اسلامی همسایه‌داری همزبانی هر اون چی که ما اشتراکات داریم اینا رو باید در رابطه با مهاجرین افغانستان
دیره من نکام. به خانه دیپلمات امیر محمد گران صاحب هم داشتن سید حامد انوری صاحب کور موادان به خیر و سی
دیش دقیقی د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجونه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
قدر ملیدون که با هم دیزه دا خبرونه هم پای ترسیگی ساسون ملتی از خمانه نکم تربیه ما پا پاک الله سفارم خیچاری ولره.